په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د بلوچستان پولیس وایي چې د سیاسي غړي سید احمد لهري قاتلین به زر گرفتار کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بجلی په بحران به زر قابو عمومي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د اوکراین په روپای ټولنه کې شاملې دل به وخت واخلي. د خبرونو تفصیل، په بلوچستان کې پولیس ویلي چې په سریاب کې د بلوچستان نېشنل پارټي سیاسي کارکون سید احمد لهري وژن کې با پدري ورځو کې گرفتار کړی. پولیس چارواکو د مې په نه هم رسنی او تا ویلي چې د سید احمد لهري د وژنې خلاف احتجاجي پرلت په دې شرط ختم شوی چې دوی با پدري ورځو کې دننه قاتلین گرفتار وي. بل خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مخکغ غلام نبی مری بیا مشال لهډیو ته ویل چې د سید احمد لهري وژنه سیاسي ده.
سړی خپل موټر سایکل باندې ځي، دې تچ دي 15 داسې مرمۍ د دې سینې ته لګول شوی دي. نو دا رازینی یا د اغلو ډکیتی واقع واردات نه دی، ولې چې نه د موټر سایکل چا وړی دي، نه د دې موبایل او نه د دې سامان، دا یو خالصتن سیاسي قتل دی.
سید احمد لهري د مې په نهم د سریاب په کمبرانی کلی کې نامعلومه کسانو اوشو. پاکستانی رسنۍ وایي چې سید احمد لهري د بلوچستان نېشنل ګوند مخکخانو فیض الله بلوچ او موسی بلوچ ورورو دغه د وژنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د انرژي وزیر خورم دستګیر ویلي چې حکومت په خاري سیمو کې د 7 ساعتونو لپاره د بجلی لوډ شډینګ ختم کړی دی. نوموړي د مې په نهم په لاهور کې خبریالانو ته ویل چې د بجلی د بندېدو د مسئلې ختمول لړ کې د پاور یا بجلی پلانټونو لپاره د تیلو بندوبست کوي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مې په نهم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویل چې د نوي حکومت له راتګ سره سم د بجلی غیر اعلانیه لوډ شډینګ کې اضافه شوې ده. د پاکستان د اقتصادي همکارۍ کمیټې د اوړو د 10 کیلو نرخ له 950 څخه 800 روپو، د چینې د 1 کیلو قیمت له 50 څخه 70 روپو ته د کولو منصوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د مې په 10مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مې په 9مه په اسلام آباد کې د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل په مشرۍ کې په یو غونډه کې د غوړو په 1 کیلو نرخ کې 190 روپو ریاته د دوام ورکولو پریکړه هم وشوه. بلخ وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټوئیټر لیکلی چې د پاکستان کورنی ضرورتونو ته په کتو یې د چینې په برآمداتو د بشپړ بندیز امر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له بې وسله خلکو سره د مرستو په دوام په نورستان، کابل، غزنی او سرپل ولایتونو کې په زرګونو کورنیو ته د خوراکي موادو د مرستو ورکولو ویلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د مې په 9مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې 13 اونۍ د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د 1911 کورنیو، د کابل په پاغمان ولسوالۍ کې سکم 1400، د غزنی په 3 مهیسه ولسوالۍ کې 1400 زیاتو کورنیو او د سرپل په ګوسفندی ولسوالۍ کې نږدې 1500 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې داغو کسانو شمیر چې د خوړو له کمی سره مخامخ دي شاوخه 1.5 میلیونه وګړي یاد کړي دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په روپای ټولنه کې د اوکراین شاملېدل به ګڼ کلونه واخلي. نوموړي د مې په 9مه په سټراسبرګ کې د خبرو پر مهال د روپایي هیوادونو لپاره د یو داسې نوي سیاسي تنظیم وړاندیز کړی چې ګډ ارزښتونه لري. مکرون وویل چې تر اوسني اصولو لاندې په روپای ټولنه کې د شاملېدو عمل داسې دی چې کلونه پې لګېدای شي. ولسمشر مکرون د خبرې لاغ وروسته وکړي چې روپایي کمیشن ویلي چې د اوکراین د غړیتوب په موخه د هیواد د خواست په اړه به په جون کې خپل لومړی دریس ورکوي. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. پرون په کوټه کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د بلوچستان عوامي پاټه د یو غړي تر وژنې وروسته سیاسي فعالانو او عامو خلکو احتجاج وکړ.
سومره چې کوټه کې دا بدمنی دی یا ډکیتی دی یا سنیچینګ دی یا دغه څه دا واقعیت شروع دی نه د دې درو اقدام د پاره موږ د احتجاج کړی.
د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي د بجلی لوډ شډینګ د وړو کارخانو پیداواری چارې خورا اغیزمنې کړي.
تین چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ تو دے پوجا خلق کو یو شفٹ بند کرو تو کافی حد پرابلم شروع ہوئے دے کو دوی مونتا دا وئی جدا بٹر زر ختم شو.
او په خوست کې د کرکټ ټورنمنت پیل شوی چې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې لوبغاړي هم برخه اخلي.
د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې د خپل ملي لوبغاړو څخه په دې سالي کې تجارت ترلاسه کړي.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اور دن کو بلنے موضوع ترازو پروند میں پر ہمارا بلوچستان پر سریاب سیما کے یو سیاسی غڑے سعید احمد لہڑی وہ چل شو داغد وجن خلاف زایو سیدن کو احتجاج پہل کرا حکومت داغد قاتلین دے نیول وختنا نو کرا پولیس ولی دے حکومت او احتجاج کو ان کو ترمنس احتجاج پدی شرط ختم شوی چے پولیس با پا درو رزو کے مجرمان گرفتار وی بلخوا پاکستانی اور رسنے ویلی لہری د بلوچستان نیشنل گوند د مخکخانو فیض الله بلوچ او موسی بلوچ ورورو داغه د وجنې پیښې مواری لاچا منلې نه ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پولیسو مشر محسن حسین بٹ د هغه پیش په کلک سرغندنه کړې ده په کوم کې چې د مې په نامه نیټه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د کوټ په سریاب کې په کلي کمرانی سړک باندې یو سیاسي کارکون سید احمد لړی ووژل شو. د پیش په ضد د سید احمد خپلوانو او د بیلابیلو سیاسي جماعتو کارکوونکو سخت احتجاج کړی او تیر مازګر تر څو ساعت پورې د سریاب لوی سړک بند ساتلی او اول ته پر لټ روان کړی وو. پر دې مهال د مشالډو سره په خبرو کې د کلی کمبرانی یو کس عجیب محمد ابراهیم پیرکانی وویل چې سید احمد لړی د وژنې وروسته وسلوال په آرام سره په تیښته کې بریالي شوی دی.
کمبرانی روډ باندې چې تللې ده د سید خان سو په مخه راغلی دی فایر ور باندې کړی دی فایرنګ ور کړی دی ور باندې دا خو شهید کړی دی. نو ګوره دا تروچ نامعلومه دی چې دا څوک دی دشمنی خود دی د چا سره نو حکومت خو تروچ خو دا ډی سی او ای سی او بلابتران خو راغلی دی مله دا چې دا سریاب دا سی او علاقې دی په دې کې ترنن پورې دا سی نه قاتلان گرفتار شوی دی نه غل گرفتار شوی دی. دا پولیس چې دی دا غته ګرد دا شیان معلوم دی چې دا څوک دی. هر ورځ دلته دا وارداتونه کیږي نه حق نه جې سورز بعد هغه غل بیا پر روډ باندې
سیاسی اول پیش تورن کسان وقت پوری با دوی خپل احتجاج روان و ساتی.
غلام نبی مرئی زما نوم دی. د بلوچستان نیشنل پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر مردا وایو چې دا یو سیاسی قتل دی چې یو سړی خپل موټر سایکل باندې ځي دې تچ دی پنځه داسې مرمۍ د دې سینې ته لګول شوی دی. نو دا رازینی یا د غلو ډکیتی واقع واردات نه دی ولې چې نه د موټر سایکل چا وړی دی نه د دې موبایل او نه د دې سامان دا یو خالصتا سیاسی قتل دی.
اسمانو ماجی اتا محمد بنگل زئی دی ز نیشنل پارٹی ڈسٹرکٹ کوئٹہ غ پریزیڈنٹ ایم. نن چې دا واقع سوی دی دا خو ډیر افسوسناک دردمندانه واقع دی. د دې لپاره موږ د علاقې خلق چیستا سمره چې کوټه کې دا بدمنی دی یا ډکیتی دی یا سنیچینګ دی یا د غصې دا واقع شروع دی نه د دې د اقدام د لپاره موږ د احتجاج کړی.
خو څه ګړې ورسته د کوټې د پولیسو مشر عبدالحک عمرانی د احتجاج کوونکو سره په خبرو کې تسلی ورکړه چې د صوبې د پولیسو مشر آی جی بلوچستان محسن حسین بٹ د پیښې په اړه رپورت طلب کړی دی. په دې هیله چې پولیس به په پیش کې تورن کسان په درو ورځو کې دننه ونیسي. وروسته دغه احتجاج کوونکو خپل پر لټ ختم کړي او تیر شپه ناوخته د سید احمد لړی مړی و خاور ته سپارل دي. پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجول لوري هم په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او د پولیسو څخه په څلور ساعتو کې رپورت طلب کړی دی. د مې په نامه نیټه په جاري سوي یو بیان کې الله وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په نه هیوازي په پیش کې تورن کسان ونیسی بلکه د کاند لاندې به ودې ته سخته زازه ورکړي ځکه چې د نوموړي په وینا حکومت به و هیڅ چاته د کوټ ښار د امنیت ورانولو اجازه ورنه کړي. بلبلو ته د سریا پولیسو د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم چا تر دمګړې پورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبوله کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پښتونخوا خلک د بجلی د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ له وجه شکایت کوي. د ګرمۍ په دې موسم کې نه یوازې دوی په کورونو بازارونو کې لکړاونو سره مخ دي بلکې د صوبې کارخانه‌دار هم وایي چې کاروبارونه یې زخته متاثر شوي دي. دوی په خبره په پښتونخوا کې وړې کارخانې اړ شوي چې د دو شفټونو پر ځای پر یو گزاره وکړي خو موجوده وفاقي حکومت بیا ژمنه کړې چې د بجلی د کمی ستونزې حلولو لپاره هڅې کوي. پرون د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر په لاهور کې خبرونه ته وویل حکومت یې په خالي سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه کم کړې او کوښښ روان دی چې د بجلی جوړولو د پلانټونو لپاره د تیلو بندوبست وکړي او لوډ شیډنګ په بشپړ توګه ختم شي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې ولس د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی خو موجوده وفاقي حکومت ژمنه کړې ده چې زر تر زره به په هیواد کې د بجلی د کمی په ستونزه قابو عمومي. د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په وجه د ګرمۍ په موسم کې ولس په بازارونو او کورونو کې د سختو کړاوونو سره مخ دی او د توانایي د کمی په وجه صنعتکاران او کارخانه‌دار هم متاثر شوي دي. په پیښور کې صنعتکار زاهد الله شینواری د مئی په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په وجه د پیښور په حیات آباد انډستریال علاقه کې واړه صنعتونه زیات متاثر شوي دي.
اتیا فیصد کارخانه زموږ په صوبه کې وړې دي، دلته غټي کارخانه ډېرې کمې دي. خو چې کومې وړې کارخانه دي د مکس فیډر وي کنه دې ته وایي B1 B2 نو دا پکې زیات خراب شو. دې باندې 3-4 غنټه لوډ شیډنګ ده نو دې په وجه خلکو هغه یو شفټ بند کړو یو شفټ چلی لګیا دي کنه نو کافی حد پرابلم شروع شوې ده. خو دوی موږ ته دا وایي چې دا بټر زر ختم شي.
د ګرمۍ د زیاتېدلو سره د پیښور او خواوشه ګرمو سیمونو علاوه اوس مهال په دیر سواد چترال کې هم ګرمي زیاته شوې ده او د دغه سیمو اولس هم د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نه سر ټکوي. د بردر یو اوسیدونکي غلام ربانی وایي د لوډ شیډنګ د کړاوونو نه د ځان بچ کولو لپاره خلک په کورونو او بازارونو کې په متبادل انتظاماتو کولو مجبور شوي دي.
دلته خو ډېر زیات دي د خلکو روزګارونه مو سره ګډوډ دي چې بجلی نه جوړه هر سړی روزګار او ټول پیسه خرابوي. موږ په کور کې یو شیشه لګولې ده یو پی ایس هم لګولی دی هغې باندې خپله ګزاره کوو. نو ولې چې ګرمي ده او ګرمۍ چې پکې نه وي دغه نه وي خامخا ماشومانو ته هم تکلیف دي لوی ته هم تکلیف دي.
د بجلی د کمی په لړ کې خلک په موجوده وفاقي حکومت هم نیوکې کوي چې د دې نوي حکومت د راتګ سره د بجلی د کمی مسله نوره هم زیاته شوې ده او د ولس د دغه نیوکو وروستو د توانایي محکمې ته وزیر اعظم شهباز شریف امر کړی و چې د بجلی د کمی په مسله دي زر تر زره قابو عمومي. خو د توانایي د محکمې لخوا د اپریل په 15 نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلې شوی و چې اتلس د بجلی د پیدا کولو پاور پلانټونو کې ځینې د تیل او ګیس د نشوالي او ځینې بیا د تکنیکی خرابو په وجه تړلې شوې دي. خو تیر ورځ په لاهور کې د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې حکومت یې په خاري سیمو کې د بجلی د اته ګینټو په لوډ شیډنګ قابو موندلې ده او هڅه کوي چې د بندو شویو ټولو پاور پلانټونو لپاره د تیلو بندوبست وکړي او دا ستونزه حل کړي.
اگر 4 دن میں
کپا سلور ورځو کې د اته ګینټو لوډ شیډنګ مونږ ختمولې شو نو مونږ ډیر څه کولې شو. د تیر حکومت لخوا د روس نه د ارزان تیلو او ګیس د اغیستلو هیڅ دستاویزي ثبوت نشته. دا داوا بیخي ناسمه ده او د ولس د گمراه کولو لپاره ده
او عوام کو گمراه کرنے کے لیے.
د توانایی د وفاقی وزیر خورم دستگیر په وینا په هیواد کې د بجلی د 8000 میگاواټو د کمی پوره کولو لپاره په تیلو او ګیس د بجلی د پیدا کولو ځینې هغه د توانایی سرچینې په اعلی کړې شوې دي، کوم چې د تیر حکومت په دور کې د تیل او ګیس د نشټوالي په وجه تړلې شوې وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو دوردن کو دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دے ہواد ہولس مشر ڈاکٹر عارف الوی دا پاکستان تحریک انصاف دیوا اعلی کار پتوگا فعالیت کھڑے دے دا آئین سرغڑا ونے کھڑے دا او زکنو پرزدی باید آئینی کاروائی وشیدا شد آئین تر مخد ہولس مشر پرزد پکمو حالاتو کی او تر کم قانون لاندی کاروائی کی دیشی دا پختنے پا پیخور کی دا مشال ریڈیو خبریال شبیر احمد جان ل قانون پوہانو کھڑی او دا رپورٹ ہی برابر کھڑے دے.
وزیر اعظم شہباز شریف یو بیان کې ویلي چې صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ځینې ګامونه د آئین او قانون پر ضد دي، د کوم نوی چې حکومت د دې خلاف آئینی او قانوني کاروي کول شي، خو دوی د زغم او صبر پالیسی خپل کړی ده. نوموړی زیاتوي چې هغه د پاکستان پر ځای د پاکستان تحریک انصاف نماینده یا استازي ځانګړي او دا د آئین خلاف دي. د پاکستان آئین او قانون د صدر پاکستان د سوکې او د ذمہوارو په اړه سوای نو پیښور های کورټ کې وکیل محمد نومان گیګ
پا کانسٹیٹیوشن کے دے آرٹیکل 41-49 پورے دے کے دا پریزیڈنٹ بارہ کی جکم دے تفصیلن ذکر شوی دی دا ریاست سربراہ وی دا پارٹی سربراہ نی دا سا دا پارٹی سر دا دس سمپتی وفاداری خبر نا ہٹ کے دے خبر ابان دا پوسٹ دے دی کی ویلی دی دیٹ دا پریزیڈنٹ شل بی دا ہیڈ آف دا سٹیٹ دا دا ٹول ریاست دا یو پلار منتے دا دی مثال وی.
پیخور ہائی کورٹ کے وکیل شبیر حسین گگیانی وای کچرے صدر آئین خلاف ورزی کوي یا ذہنی او یا بدنی توګه ناسازشی او یا بدنوایی کی ککړ شي، نو په دغه وجوهات باندې د پاکستان د آئین او سلوختم آرټیکل یا ماده دلاندې د صدارت نه لری کې دی شي.
آرټیکل 47 د کانسټیټیوشن لاندې د صدر امپیچمنت کی نه غیر پر مختلف روند دی. یو بدا فزیکلی دیر دی جوګنی چیر دی پلکار جاری وسات یا مینټلی بده کې داسې کمی وی یا کو د آئین نہ تجاوز دے کئی پتہ بانے دا چارجز بھی نو پدے گراؤنڈ بانے دی امپیچمنٹ دے کئی دیشی او سلورم گراؤنڈ چے دینو مس کنڈکٹ.
آیا دا موجودہ وقت کے ممکن کی دیشی او کنا؟ نو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل قیصر خان مشال لیڈو توائی چلے رکھے دیشی خو سینٹ او قامی اسمبلی ادوانو کے حکومت تا اکثریت پکار دے کم چدا وقت ممکن نہ دے او بلدا چی دوی دا آئین دا خلاف ورزی یا کمبل طور پا صدر لگوی دا غی ثابت اول با ہم وی
دا نمبر خبر سنگا چی عمران خان خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو شو نو آغا دا نمبر خبر چی را 340 ایوان دنو 172 لازمی دا چی تا سری وی نو خو سر دست ما تدا سے ممکن نخ کاری زکر چی موجودہ حکومت سر نمبرز دا صدر دا امپیچ کول دا پارا کم دی سینیٹران دی اغه سینیټران تعداد کې عمده پی ٹی آئی کسان زیات خو چونکه اوس صدر ناست دی بلې پارټۍ دی پرائم منسٹر دی بلې پارټۍ ناست دی عموما حکومت ته د آرډیننسز او د دې د پاسپورټ لوډر زیات ضرورت دی.
دا د ونرا چې پاکستان آئین پوها او بیا مخالف ګوندونه هم د صدر پاکستان هغه ګامونه د آئین پر ضد بلي کله چې د وزیر اعظم شهباز شریف نه د سوګند پورته کولو کې د لمډیټ نه کار اخسته وو. د وزیر اعظم شهباز شریف د سوګند پورته کولو په عین موقع د صدر لخوا د طبیعت ناسازه او بیا د آرام کولو ویلی شوی وو چې ورستو دا سینټ چیرمن او د هغه وخت قائم مقام صدر صادق سنجرانی دا شهباز شریف نه د پاکستان د درویشتم وزیر اعظم په حیث سوګند واخیستو. د پاکستان د آئین تر مخه سینټ یا قامی اسمبلی کې په دې اړه قرارداد وړاندې کېدو ورستو چیرمن سینټ یا سپیکر قامی اسمبلی با د ګډ پارلیمان غونډه په 14 ورځو کې دننه رابلی بحث پر کیږي چې آیا صدر واقعي صغیر آئینی کار کړی دی او کنه. بیا به پرې وټونه کیږي کچره اکثریت وټونه د صدر خلاف رالل نو صدر پلیس وکینا فارغ شی ولی هغه په سپریم کورٹ کې دا چیلنج کولی هم شی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د جنوبی وزیرستان د سرروغي اوسیدونکو وایي حکومت په سیمه کې د نادرا دفتر تړل دی چې لوځي د دوی په خبره دوی له مشکلاتو سره مخ دي. د خلک زیاتوي چې حکومت دا کار د ناسمو امنیتی حالاتو لوځي کړی دی. خو بیا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي نادرا دفتر به په دوه ورځو کې بیرته کار پیل کړي. نور حال د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د ناسم امنیتی حالات په واجه مقامی انتظامیه د نادرا دفتر بند کړی دی چې په واجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د سراروغا درویشتم ویلج کونسل چیرمن اساق مسید مشال ریډیو ته ویایي
وړکې اخترنامه دولته د نادرا افیس بنګول سره چې په فوجونو باندې برید وشو چې پاشې دوه فوجون په موقع باندې شوی وی او څلور زخمی وی. هغه نه بعد د دوی هفته نه د نادرا باندو د خلک چې دای د خطر تکلیف تای سره روغ نه د خلکو ټانګ دی خان پر درې می خپل شناختی کارت ریکارډ دی لا ته جوړاوی ټول ته خبره همیشه دوی پر دادو چې کله هم په علاقه کې داسې نخښګور واقعیات د شتګرد طرفه کې جی د اف سی د ارمی سره یا اف سی ارمی جوابي کوي کوي نو هغه جوابي کوي دی بیا همیشه د عوام خلاف کوي.
د سره روغ یو بلو سې دین کای عثمان ماسید ویای د ملک په نورې بار خوکشه هم بریدینا کیجی خو چرتا هم سرکاری دفترینا ندی بند کړی شوی
نادرې بند کول نه چکیم خلک ته تکلیف رسولای دی د شناختی کارت او د چکیم د مختلف سرټیفیکټینه دی او د نادرې سره تړلې چکیم چارې هندي خلک ډیر سخت تکلیف دی او دا سه اکیټینه خو د ملک په نورې برخه شه کی زی په اسلام آباد شه لاهور شه کراچۍ شه ان په وړ وړ شهرینه شه کیږي خو د ایوان دی نت په پورا هه سرکاری دفتر نه دی بند شوی.
مشال ریډیو چې د سراروغا نادرا دفتر په باراکشه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولی اغوی وویل
نادرا دفتر یا اف سی او ته سټیزن فسیلیټیشن سنټر دا سوه کې دی وځي بنسو او سکیورټی په واجه باندې او ان شاء الله سبو یا بل سبو دا اورې دوی شو ان شاء الله کولاو شي مله چې کوم نادرا افیسر یا افیشل دی یو کس سره پرابطه شي پر سکیورټی هر څه موږ کوي او خلک ته چې کوم مخ سرویسز پرووایډ کول لګن ان شاء الله شو سرویسز ته پرووایډ کوي.
یوده دوی چې تیره میاشت په شپږویشتم اپریل د سراروغا بنګېوله سیمه کښې د نادرا دفتر سره نږدې پوځي سرتیریو ته د سړک په غوړه خوندي بم ورچاودېدلی و چې په نتیجې کښې دوه پوځیون وژل شوي او څلور نور پر ارجلی شوي وي. د دغې برید ذمهوري تحریکې طالبان پاکستان منلې وه خو د سراروغا سیمې اوسېدونکي دا غوره هم وکړه که د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه په روټین کې دوه ورځې د سراروغا نادرا دفتر د خلک د پوره خلوص نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په ځینو کلو کې پرته له دې چې ماشومان د پولیو لپاره واکسین شي د هغوی ګوتې رنګ شوي دي. د دوی په خبره هم دا وجه ده چې تیر اپریل میاشت په دې سیمه کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. چارواکي زیاتوي ضلعي انتظامیې د ذمهوارو واکسینیټرانو پر ضد کاروایی پیل کړې او تر څنګ یې د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي د صحت محکمه ملامتوي چې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره کوټلې پروګرام نه لري. پر دې موضوع زما هارون باچا دا رپورټ. د خیبر پختونخوا لوړپوړي روغتیايي چارواکي وایي پلټنو ښولې چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني کارکوونکو له څاڅکو ورکولو پرته د یو شمېر ماشومانو ګوتې رنګ کړي دي. دوی د ناواکسینه ماشومانو کره شمېر نشي ښولې خو وایي دا کار د هغې قبایلي ضلع په ځینو کلیو کې شوی دی. هغه چارواکو دا څرګندونې د مې پر اتمه پر داسې مهال له مشال لډیو سره په خبرو کې وکړې چې په اپریل کې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پېښې ثبت شوې. د پسه د پاسه یو کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی نوې پېښې وې چې د خیبر پختونخوا چارواکي په شمالي وزیرستان او ورسره په لګېدلې ښار بنو کې دوه ورځنی بیړني واکسیني کمپاین ته اړ کړل. د شمالی وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال ډیپټی ڈی ایچ او ډاکټر شمس الرحمن وایي پولیو وهلي دواړه ماشومان هغه دي چې واکسین شوي نه ول، خو واکسینیټرانو یې ګوتې وررنګ کړې وې. په پاکستان کې چې ماشومان د پولیو واکسیني څاڅکي وخوري نو روغتیايي کارکوونکي نوم او پته په رجستر کې درجوي او ګوتې رنګوي چې دا د هغوی د واکسینېدو یو ثبوت وي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټی کوارډینیټر زمین جان هم د مې پر اتمه له مشال لډیو سره په خبرو کې ومنله چې د شمالي وزیرستان ترڅنګ د سوبیل یو شمېر نورو سیمو هم په هرستیو کې ورته د پولیو کمپینونو په اړه ناسم معلومات ورسېدلی دي.
چکم انکوائری شوې ده نو دا غنه دا پته لګي چې کوم ډیټا ورکول کیږي نو باغې کې دوی دا ښایي چې ردی ماشومان او تمنګ دا چې میشن شوې دي پر چولې چې دا ماشومان کوم رنزوران شوې دي پولیو وایرس نه دا پته ولګي چې دوی به تاسو ته تور کړل دا خو واکسین چې دین واغ تا نه ورکول کېدل نو دا ایشو په دغه سیمه کې شته دی د وږي مونږ ګورو چې دغه سیمه کې پولیو وایرس انوایرمنټ کې دا ګرځي. د دې مطلب دا چې دا وایرس دی نو کم از کم 200 ماشومان تر رسیدلې دي. مونږ ته دا خبره کنفرم ده چې په دې سیمه کې د پولیو وایرس سرکولیشن چې دی نو روان دی. د صوبې په نور سیمو کې هم دا کیږي لکه چې په باجوړ کې ډي سي پاتې ومه هلته هم لکه دا ټایپ ایشوز دي چې فینګر مارکینګ هم کوي غلط ډیټا ورکوي. نو که ته ته ډیټا غلط ورکې نو پالیسی چې ده نو هغه به غلطه جوړي.
د شمالي وزیرستان روغتیايي چارواکي شمس الرحمن البته ډاډه دي چې د اپریل پر 28 او 29 په شوي بیړني کمپاین کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان په سم توګه واکسین شوي دي.
د کمپاین کې مونږ ته یو عمر رپورټینګ نه ده شوی. پریویس مونږ ته رپورټس راغلي دي مانیټرز خو ګرځي کور په کور ماشومان ګوري. د کې سر انوالو پیرنټس کمیونټي هم چې کوم ولنټیر ټیم وي او اکشن اشل انیشیټ کړي او ډي سي صاحب امید مونږ لرو چې دا زر نظر د خلاف اکشن واغستل شو. مطلب چرتم فیکینګ شوه دي نو دا اریسټ یو کوم دي کی چې مطلب دا کیسز راغلي دي هغه باندې هیلث ډیپارټمنټ کې انکوایری هم کنډکټ کړي دا میرلی ایریا مونږ سره دا سیل سنسټیو دا د کیسز هم دوه راغلل چې مونږ انویسټیګیټ کو ویکسین ورلنه ورګي پیرنټس وای چې مونږ به رپورټ کوي هم نه ټیمز ته مونږ دا غوښه چې یو رکا پیرنټس تاسو زر پیرام وای ته ګوت شاکه یا ته دا وکه یا ته هغه وکه هغه مکه وته پراپر ریفیوزل ریکارډ کوا مونږ ته دا لګا مونږ میټینګ کړل نو په مینټس کې علما کرام سی اس دنان صاحبان کونسلران چې کوم ویډیو سیکرټری دي چې دا خلک هاوس ټو هاوس انوالمنت وکړي کو دی اویرنس کې.
پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې د پولیو وایرس لا هم شته دی. په 2006 زیږدیز کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو 22 پېښې ثبت شوې وې، خو په 2021 زیږدیز کال کې په کې د پولیو هیڅ پېښه نه و ریکارډ شوې. البته تیر کال د هیواد یوازینی مثبته پېښه د بلوچستان په کلا عبدالله کې ثبت شوې وه. په شمالي وزیرستان کې په پولیو ناروغۍ لاخته دوه ماشومان څخه یو یې د میرعلي د ایسوړي کلی دی. د همدې کلیه اوسیدونکي او خبریال رسول داوړ په پولیو کمپاینونو کې ماشومانو ته بیل واکسینا د ګوتو رنګولو ستونزې مني او زیاتوي چې کلیه وی خو د سیمې خلکو د پولیو مسله جدي نه ده غستې نو لبلې خو حکومت هم د دې ناروغۍ په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره سنجیده تګلارا نه لري.
اصل کې نه چې مته دې دا پر ماحول جوړ کړي نه دي دې دا پر سیریس حکومت دې تو غوانل نشته نو هغه شان والدینم د سیز سیریس نه دی اخته بل خلک د دینم څنګه دي چې هر دوه هفته پس دا پولیو ور رواني تاسو کی ور کوي دوی لم په کار دي چې دا شیډول جوړ کی چې خلک هم نه تنګيږي او خلک انکار هم نه کوي. اوس هم دا کوم مشوم چې کوم دا پولیو نه روي ښکار شوی دا دې ته تاسو کی جدي ور کړی سره په لوکو لا ورش نکول او دا به ظاهر ول چې دې تاسو کی ور کړی شوی دي نو هغه احساس یې ذمہ داری نشته نه پولیو ټیمونو کې نه محکمه صحت کې او نه دا غشت تنظیم کې او نه ولیدو.
خود ضلع د روغتیايي ادارې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن زیاتوي د شمالي وزیرستان ضلعي افسرانو په ورستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په سیمه کې د پولیو کمپاینونو د کامیابۍ لپاره باید ځایي دینی عالمانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو مرسته ترلاسه کوي چې هغه میندې او پلرونه خپل بچو ته څاسک ورکولو ته وهڅوي چې اوسمهال ورڅخه انکاري دي. اخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټی کوارډینیټر زمین جان وایي حکومت پلان لري چې د مې پر 23 او تر هغې وروسته په جون میاشت کې هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني کمپاینونه وکړي. نوموړی زیاتوي دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ګړندي کړي او دا چې د واکسینټرانو د کار څار یې تر پخوا زیات کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. لن خبرونه له انیسې اجمل اورو.
په بلوچستان کې پولیسو ویلي چې په سریاب کې د بلوچستان نېشنل پارټي سیاسي کارکون سعید احمد لهري وشونکي به په 3 ورځو کې گرفتار کړي. پولیس چارواکو د مې په نه هم رسنیو ته ویلي چې د سعید احمد لهري د وشنې خلاف احتجاجي پرلت په دې شرط ختم شوی چې دوی به په 3 ورځو کې دننه قاتلین گرفتاروي. لهري د مې په نه هم د سریاب په کمبراني کلی کې نامعلومه کسانو وشلې. دا د وشنې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر ویلي چې حکومت په خارجي سیمو کې د 2 ساعتونو لپاره د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی دی. نوموړي د مې په نهمه بلاور کې خبريالانو ته ویل چې د بجلی د بندېدو د مسلې ختمول لړکې د پاور یا بجلی پلانټونو لپاره د تیلو بندوبست کوي. د پاکستان د اقتصادي همکاري کمیټې د وړو د 10 کیلو نرخ له 950 څخه 800 روپو او د چینه هغه د 50 څخه 70 روپو ته د کولو منصوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مې په نهمه په اسلام آباد کې د خزاني وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ کې په غونډه کې د وړو په 1 کیلو نرخ کې 190 روپو رعایت ته د دوام ورکولو پریکړه هم وشوه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې لبې وسله خلکو سره د مرستو په دوام په نورستان، کابل، غزنی او سرپل ولایتونو کې په زرګونو کورنیو ته د خوراکي موادو د مرستو ورکولو ویلي دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون وایي په اروپای ټولنه کې د اوکراین شاملې دل به ګڼ کلونه واخلي. نوموړي د مې په نهمه په سټراسبر کې د خبرو پر مهال د اروپایي هیوادونو لپاره د یو داسې نوي سیاسي تنظیم وړاندیز وکړ چې ګډ ارزښتونه ولري.
نمشال ریډیو لن خبرونو په ننګرهار کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست چارواکي وایي د ولایت له بیلابیل ولسوالیو څخه ورته د داعش ډلې دریشپېته وسلوال تسلیم شوي دي. د چارواکو په وینا دا کار د ولایت د قومي مشرانو په منځګړتوب شوی دی. بلخوا تسلیم شو کسانو ژمنه کړې چې له دې وروسته به له داعش سره هیڅ ډول اړیکې نه ساتي. له جلالآباد زموږ د خبریال د رپورټ.
دغه دریش پیته تنه وسلوال چې ځانونه د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه پورې اړوند بولي د ننګرهار چارواکو د مې په نهمه نیټه د استخباراتو ریاست په انګړ کې د رسنیو استازو پر وړاندې ودرول. په دې موقع د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وویل د یادو وسلوالو تسلیمي د قومي مشرانو په منځګړتوب او د ځینو شرطونو په بنیاد منلې ده. نوموړی وایي
د ننګرهار ولایت د 9 ولسوالیو دریش پی هغه کسان چې د دنه مخکې د خوارجو په سب کې خپل فعالیتونه سرته رسول د قومي سپینګیرو علما کرامو په منځګړیتوب او د امیر المؤمنین شهاب الله خانزاده حفظه الله د عافیه د فرمان نه په ګټه باندې راغله او د اسلامي امارت د چتر لاندې خپل ځان اسلامي نظام ته تسلیم کو او په د باندې یو لړ شرایط کې چې د باینده لپاره نظامی وسایط نه استعمالوي یا د بیا دغه سره د رابطې د نیولو ترتیب برابرۍ یو شرط د دغه نوی ځوانانو لپاره د خوارجو کباحتونه بیان یا د اسلامي امارت حقانيت به بیان د شرایط لاندې به دوه راځي او د اسلامي نظام د چتر لاندې به ژوندګي کې لکه نور عام مسلمانانو غوښتنې د سر مال حفاظت په منګبان لازم.
تسلیم شوی وسلوال وای په خپل تیرو کړنو په خیمان دی او راتلونکي کې به داعش ډلې سره هیڅ اړیکه ونه ساتي. دوه تنې وای
زمانه محمد امین د بدګوټ د لوساری د چارلي د کلیو سیزن کې داعش سره یو ځای شو. داعش کړن یو عمل چې د معلوم شو موږ ته برات اعلان کړو تر خیمت دغه نه موږ بيزاره او امارت اسلامي الحمدلله دفاع هم کوو.
مخ کې چې موږ په داعش کې کوم د دې سره او دې سره موږ تلو هغه مال موږ په خیمانه یو موږ د دې علامات پته نه وای داس خلق دي او داس د خوارج صفاتونه لري. د دین وروسته به ان شاء الله اسلامي امارت دفاع وکړو.
قومی مشران خوخ دی چی پا منزگرتوب د دوی د ولسوالیو یو شمیر داعش وسلوالو تا طالبانو بخن وکړه. د بټیکوټ ولسوالی یو تن قومی مشر وویل که په تسلیم شو کسانو کې کوم یو له تسلیمۍ وروسته بیا داعش وسلوالو سره یو ځای شي کوربه سوزول کیږي او لکلی به شړل کیږي.
زمان مالک اسلام د باریکاو د قریه مالک دغه ورونه چې منګه راوړی دی پلا پیمانی کار کوي او د امارت نه معافی غواړي، د قوم نه معافی غواړي، د امارت ټول قانون مني. دا زمونږ قومي پریکړه ده چې هر هغه څوک چې د تسلیمې نه وروسته دې کوم عمل وکړي د هغې کورونه به منګه سیزو، د هغې پسماندګان به منګه د کلي نه وطن نه شړو.
اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د استخباراتو مسؤلین وایي چې د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دوی ته په ننګرهار کې له 1500 څخه زیات داعش وسله وال د قومي مشرانو په منځګړتوب تسلیم شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځو او فعالانو د پردې اجباري کولو په اړه د طالبانو پر امر اندېښنې ښوولې دي. دوی ویلي د طالبانو دا ډول اقدام پر ښځو د بندیزونو پراخولو معنا لري چې له وجې په نړیوال کچه د هغوی د حکومت رسمیت پیژندنه له لا نورو خنډونو سره مخامخېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مې پر 9 د ښځو حجاب لازمي وګرځوه او وی ویل چې سرغړونکي سزا کېدای هم شي. نو تفصیل لګولایا زاورو چې طالبانو دیو چارواکي په غږ پیلېږي.
د حجاب کونم مروجه تور رنگ جامه او څادر هم شرعي حجاب دی چې تنگ او چسب نه وي.
دا د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر دی چې د مې پر 9 په کابل کې د غونډې پر مهال د ښځو حجاب لازمی کولو اعلان وکړ. طالب چارواکي وایي د فرمان سرغړونکي ښځې به سزا کیږي. د غونډې پر مهال طالب چارواکو د ښځو د پردې په اړه نوی لارښوونې وکړې.
د حجاب تعریف: بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریک نه وي، چې بدن ترخکاری او دومره تنگ نه وي چې د بدن د غړو نمایندګي کوي.
طالبانو تیر کال په اگست کې پر هیواد تر واکمنۍ وروسته ژمنه کړې وه چې د 1990 زیږیز کلونو پر طلبه دا ځل بشري حقونو ته درناوی کوي، خو د دې باوجود یې پر ښځو یو لړ بندیزونه ولګول. د مثال په ډول اوس مهال پر ښځو د یو شمېر حکومتي دندو پر کولو په ډیرو ولایتونو کې تر شپږم وروستو ښوونځي ته پر تګ او په ځینو ځایونو کې له ښارونو څخه بهر په یوازې ځان په سفر بندیز دی. د پردې په اړه د طالبانو تازه اقدام د هیواد دننه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د هرات په روغتون کې یو زیږنپاله آزیتا حبیبي وای د طالبانو امر شرعي حیثیت نه لري. خدای ویلی دی چې د خزو لاسونه او مخ شخصي وي، نو که ښکاره هم شي باک نه کوي، نو موږ ولي مخ او لاسونه پټ کړو؟ دا په کوم ځای کې راغلی چې د خزو لاسونه او مخونه دي پټ وي؟ د خزو د حقونو یو فعال نرګس نثار وای د طالبانو امر ناهیلی کړی ده. د طالبانو له راتګ سره ژوند ته زموږ هیلې په مسلسل ډول مړاوي کیږي. لومړی ښوونځي او پوهنتونونه وتړل او اوس یې حجاب لازمی کړ. د طالبانو په فرمان کې راغلی دي چې د وجود او مخ پټولو لپاره اسمان رنګه برقع تر ټولو غوره ده. طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په خپل واکمنۍ کې هم هغه برقع اجباري کړې وه. همدا لامل و چې د 2021 کال په اوړي کې چې طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام ړنګ شو، نو ورسره سم په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د برقو خرڅلاو زیات شو. نظر قاسم زاده په کابل کې د برقو دکان لري. د له طالبانو غواړي چې له خزو سره دی نرم چلند کوي.
پاسمامیس کې به ملت خود به عطوفت او مهرباني رفتار کنن.
موږ له طالبانو غواړو چې پر خپل ولست مهربان اوسي، ځکه چې په تیرو 30 کلونو کې افغانانو خورا زیات کړهونه غالي دي. نو نور باید خلک ونه ځوريږي.
لازم نیست که دغه مزیکه در انج ببینن و به زحمت شوند.
په افغانستان کې ورله مخې زیاتره خزی د فرهنګي او دینی دلایلو له وجې پرده کوي. لوی پړونی او شالونه په سروي ډېرې مخ پټوي، خو د کابل په سیر په یو شمېر خارونو کې ډېرې خزی مخ نه پټوي. د هرات اوسیدونکي فاطمه رضائی وای پر خزو بندیزونه خای د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه کې لا نور خندونه وزېګوي. طالبانو د خپلو خبرو د پایلو په اړه فکر نه کوي. همدا لامل دی چې نړیواله ټولنه به هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. طالبانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. له هغې وخت راهیسې د نړۍ هیڅ یو هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په خپل فرمان کې دا دعوه کړې ده چې د افغانستان 99% ښځې وار له مخې پرده کوي، نو ځکه دې پاتې هغه هم دا کار وکړي. د طالبانو د حکومت دې اقدام د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش د مئی پر 8 په ټویټر په بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه دې پر خپلو پخوانیو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سم دي خپلې ذمهواري ترسره کړي. د ښځو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې او د پردې په اړه د هغوی امر جابرانه بللې دي.
د ګلیاز رپورټ د خیبر پښتونخوا د وروستیو بلدیاتي ټاکنو منتخب کسان وایي د څو میاشتو له تېرېدو باوجود صوبایي حکومت نه خو دفترونه او نه هم د پرمختیايي کارونو لپاره دوی ته پیسې ورکړي دي. په دې صوبه کې د دوو کلونو تر ځنډ وروسته د تیر کال په ډسمبر او د سږ کال په مارچ میاشتو کې په دوو پړاوونو کې انتخابات شوي ول. صوبایي حکومت وایي د کابینې په راتلونکي غونډه کې به د بلدیاتي حکومتونو نو منتخب غړو ته د پیسو ورکولو په اړه پریکړه وشي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
په ځینو قبایلي دلو کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب شوي غړي وایي چې د څو میاشتو تیرېدو باوجود دوی په عملي توګه کارونه نه دي پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لومړي پړاو کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د 2023 میلادي کال د دسمبر په 19 بلدیاتي ټاکنې وشوې چې پکې مومند، باجوړ او خیبر قبایلي دلې شامل وي. د مئی په 10 مشال لیډیو سره په خبرو کې د باجوړ قبایلي دلې د خولوزو کونسل مرستیال چیرمین شاولي مامون وویل چې د منتخب کېدو یې څه د پاسه شپږ میاشتې وشوې خو نه دفتر شته او نه ورته حکومت ترقیاتي فنډونه ورکوي.
موږ اوسه ناست یو دلته کور راغلي دي، دا یې سی راغلی دی، سی راغلی هغه دا وایي چې یاره د 30 جون پورې خو زموږ صحیح څه پاڼ نه شته او نه ستاسو دفتر شته او نه ستاسو چوکۍ او میز شته. 30 جون راشي بیا به ګورو لکه ته اوس یوه کوڅه جوړه یا سړک جوړه یا څه جوړه هغه پاڼ خو به لا ملاوېږي. اول خو ته امن ضروري دی چې یاره دلته هغه انجینیر لاړ شي، هلته هغه مزدور لاړ شي، هلته کار وکړي، نو لکه غټې مسلې خو زموږ.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ادارو د قانون د 350 مادې له مخه په صوبایي کلنی بجټ کې به د ټولو صوبې په ترقیاتي بجټ کې 30% د بلدیاتي ادارو لپاره مختص وي. د 2019 او 2020 میلادي کال په کلنی بجټ کې د بلدیاتي ادارو برخه 46 روپۍ جوړېده، خو منتخب غړي وایي چې صوبایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. د مئی په 16 د مومندو قبایلي دلې د ترګرو کونسل مرستیال چیرمین اسفندیار مومند وویل چې د حکومتي بے غوري پر ضد د احتجاج لاهې عمل تیاروي.
ټول به کمباین خبره کوو، خپل کوشش وکړو چې خپل حق وغواړو، که حق نه نو بیا به خپل احتجاج کوو، شروع کیږو. حلف او چوي دي، باقي موږ ته سرکار مار ته فنډ هیڅ نه دی ملاو او ولس لاس دغه نه دی کړی، خو اخیر هم راته برا پاتې.
د بلدیاتي ټاکنو په دویم پړاو کې د صوبې په 13 ضلعو کې دا ټاکنې د روان کال د مارچ په 1 ترسره شوې چې پکې کورما، اورکزی، شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي دلې شاملې وي. د مئی په 10 له مشال ریډیو سره په خبرو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک چیرمن بلال بابر وویل چې د انتخاب یې 2 میاشتې وشوې خو د خپلې سوکۍ سوګند یې نه دی پورته کړی.
تحصیل میران شاو، تحصیل رزمک، د دې خو الیکشن کمپلیټ شو، د ریزلټ اناونس شو، خو د میرلي چې کوم ریزلټ دی په هغې کې لږ مسله وه. سلور پولینګ چې کوم دی په هغې باندې ری پولینګ به کېږي. هغه کار لږ لیټ شوی دی، لکه نه میران شاه والا کس خلف اخستی او نه ما اخستی دی او نه مو پراپر کار سټارټ کړی دی. انشاءالله هغې نه به 10 یا 12 پورې به مونږ فارملی
مشال لیډیو د ورګزو، کورمی، خیبر او جنوبی وزیرستان د بلدیاتي حکومتونو لپاره منتخب غړو سره خبرې وکړې، خو د دغو ضلعو غړو هم سوګند نه پورته کولو او حکومت لخوا د ترقیاتي فنډونو نه ورکولو خبره وکړه. دا چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بلدیاتي ادارو منتخب غړو د سوګندونو او فنډونو په اړه بې غوري کوي. د مشال لیډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنډاپور د مئی په ومه وویل چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړې وشي. فیصل امین گنڈاپور وویل چې صوبائی حکومت د بلدیاتی ادارو په قانون کې هیڅ بدلون نه دی کړی، خو په راتلونکي صوبائی بجټ کې د بلدیاتی ادارو لپاره د مختص شوي ترقیاتي بجټ شمیرې یې په ډاګه کولو نه ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د مے پر اتمه د لنډي کوتل په درو کسانو کې د ډنګي وارث موندل شوی دی. دوی په خبر دا کسانې بل کړي دي او دا چې د غوي کلو ته د ډنګي ماشو پر ضد د دوایانو پاشلو ډلې استوي. تیر کال هم په دې سیمه کې د ډنګي ناروغي خپره شوې وه او شپږ کسان تر مړ شوي وو. د صحت محکمې چارواکي داوه کوي چې سږ کال یې له ډنګي تبې د خلکو د ژغورلو لپاره ښه انتظامات کړي دي. نور حال فرهاد شینواری ورو.
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکی شاه محمد اپریدی مشال ریډیو ته وایي لنډي کوتل روغتون ته درې تنه راوړل شوي او د دې کسانو کلیو ته به ټیمونه لیږو.
کوم درې پازیټیو کیسز چې موږ سره ریپورت شول د ډاکټر ستار صاحب ډیشکن هسپتال نه ریپورت کړل، هغوی له موږ ویرغلو، دوی مې آیسولیټ کړل او ورسره مې میسج ورته ویر کړو. په هغه کورونا کیس مریضانو سره ناست وم چې تاسو بیډنیټ نه بالکل مه راوځئ، ځکه چې تاسو نه چې نور خلک په تکلیف نه شي. او دغه نه به موږ سیمپل اخلو د پی سی آر دپاره، این ایس ون ټیسټ پې دلته موږ هم دوباره کوو، او دوی دپاره به موږ آی آر ایس سپری چکونه هغه هم کوو. نو پورا یو ټیم دوی علاقې له به ورزو.
شاه محمد پر دې زیاته کړه چې دا ځل موږ وخت سره په خیبر کې په یو شمیر کلیو کې د ډینګي نه ځانونه ژغورلو لپاره کمپین کړای.
دا ځل لنډی کوتل په سیمه باندې مونږ ډینګي انشاءالله چې صحت لا کنټرول کړی، ځکه چې مونږ د سر د اول نه چې کوم دی کنه باقاعده په کمیونټي بیسډ باندې اویرنس سیشن یې وکړې، په سکولونو کې هم وکړې، په جمعتونو کې هم وکړې.
د لنډی کوتل یو فعال ساجد خان وایي چې په هر روغتون کې د ډینګي ناروغۍ د کنټرول لپاره بندوبست نه دی شوی او په کار ده د صحت محکمه ورته پوره پام وکړي.
اسپتال کی چمون کوم مسولیاتو کا تا اس قسمه په نظر باندې ناراضی په دی وجه باندې خلکو پیو قسم او ویره خوره شوې ده. مېکمه صحت او حکومت الواج اعلی چارواکو لپاره کار دي چې ډینګي مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې دغه مرض روکتام بر وخت ممکن شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې یوازې په سرکاري روغتونونو کې د ډینګي خوښه 300 کیسونه رجستر شوي وو او لږ تر لږه شپږ تنه ترې مړه شوي هم دي. خو بیا شخصي کلینیکونو ته دې نه هم زیات کسان ورغلي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوې د روانې مې میاشت له دیارلسمې د سوات بورډ تر سورو لاندې د نهم او لسم ټولګیو کلنی امتحانونه شروع شي. د ازموینې به د سوات، شانګلي او بونیر له څه د پاسه 80,000 زده کوونکو واخیستل شي. د مې پر اتمه د سوات په یوه شخصي سکول کې شوې یوه سیمینار کې د زده کوونکو ته د دې امتحانونو ارزښت او د پرچې حلولو سمه طریقه وښول شوه. زمون خبریال نیاز احمد خان هم د سیمینار ته ورغلی او د تعلیمي چارو له پوهانو سره د خبرو پر اساس یې دا رپورت جوړ کړی دی.
د مینګوري په یو شخصي سکول کې تر 200 د زیات زده کوونکو او د هغوی مشرانو ته د بورډ امتحان په اړه معلوماتي روزنه کې ویل شول چې ډیر زده کوونکي د امتحان لپاره ښه تیاری وکړي، خو پرچا حل کولو کې وړې وړې غلطیانې شروع شي او نمبرې کمې راشي. ونډه کې د خواجه خیلی ډیګری کالج پروفیسر شیرزمان خان چې د لسم او دولسم ټولګي ماشومانو حل شوی پرچو باندې نمبرې ورکوي وایي
ډیر سټوډنټس داسې وي چې هغه مهنت کړی وي
تیرم خکړې وي خو هغه د پیپر د پریزنټیشن یا پیپر اٹم کولو په طریقه باندې صحیح نه پوهیږي. نو اول خو زه ټول ټیچر صدا ریکویسټ کوم، اپیل وته کوم، او د سکولونو چې کوم هیډ ماسټرز دي، پرنسپلز دي، کاغه ګورنمنٹ سایډ باندې دي او کاغه پرایویټ سایډ باندې، چې هغه باقاعده د امتحان د بورډ د امتحان د شروع کېدو نه مخکې د خپل سټوډنټ چې دي هغه پراپر ټرین کړي، ځکه دا یو سکل دي. دا سکل چې ماشوم ته نه ښودل شوی نو هغه په صحیح طریقې سره پیپر نشي اٹمپ کولای.
د شخصي سکول امتحانون انچارج حیات خان وایي چې د نهم ټولګي ماشومان اول ځل امتحاني بورډ لسوري لاندې امتحان ورکوي. ماشومانو ته د پرچی حل کولو طریقه خودا ځکه ضروری دي چې د دوی د دوو کالو مهنت رنگ راوړي.
اول ډیر اهم در چې خپل شناخت دی، یعنی صحیح وکی دا رول نمبر ته د شناخت دی، نو چې د رول نمبر د صحیح ولیکي نو باقی د چې کوم صد لیکلي نه بدله فائدہ ورکوي. سونه پارټیکولر سیدی کوایف دی هغه صحیح ولیکي، دا مهمه خبره ده چې د لیکای یعنی هغه انتہائی خوش خطی واضح ہے او دا غی سره سره د خپل ټایم مینجمنٹ وکي. دریم نمبر اهم خبره چې دا سمرا پرچه دا د دې پرچه باندې د خپل ټایم تقسیم کی او هغه ټایم چې کوم دی د دو یعنی پکار راش. نو کدا طالب د دې خبرو خیال وساتي، د دې لحاظ وساتي، نو دې ته په بورډ کې چې کوم نمبر ملاويږي ان شاء الله هغه به دې ثابت او ټوس نمبر ملو شي.
سیمینار کې ناس د یو ماشوم پلار ډاکټر محمد ابراهیم وای چې داسې روزنه هر ماشوم او زده کوونکو ته پکار دي.
د امتحان د حال یو یو منټ د ژوند د ژوند لپاره د کلونو دا منټ ته دلته د سیریس کینی چیرې د یو منټ زمانه وزي. دا زما د سیمپل شې نه ده، زما لس کال او د دولس کال تعلیم ته تر راغله په باران کې په غلې کې وسته اغه غسمري اغه اسمر په دې وخت کې وصولول دي چې د سنجیده کینی په خپل ځان باندې انحصار وکي. یری گنا چې به پرته وګوري کوشن ته د ګرام خارشې دی بس خراب شوم چې د غیر بزړه کې نه راولي. کم کوشن چې ول ورزي عقد شروع کی کې پیپر ګران دی، ټول وړو ته ګران دی، واځ ده د ګران نه دی، په ځان کې د اعتماد راولي، په الله دی اعتماد، الله باندې دی بروسه کوي، او په امتحان کې دی ټیم کې بل چا د پته مکیږي دی نه، سچ ول ورزي بس عقد د لپاره پوره دی.
اونډه کې ناس د لسم ټولګي ماشوم حمزه اعزاز وای چې امتحان ته تیاری کړي او دې سیمینار کې د پرچی حل کولو طریقې زده کړي.
زده کړو سر چې کله چې موږ پیپر پرزنٹ کوو، پیپر اٹمپٹ کول څنګه دي، بل دا کوشچن چې دی دغه لیکلو انداز څنګه دی، او څنګه یو کوشچن چې دی دغه انوټیشن څنګه کول دي، هغه پورا لګه کوشچن خبره را پندول څنګه دي، یو شارټ کوشچن څنګه پرزنٹ کول دي، یو لانګ کوشچن څنګه پرزنٹ کول دي، دا ټول موږ زده کړل. په دې
د سواد تعلیمي بورډ معلوماتو تر مخه سخ کال بعد د نهم او لسم جماعتونو امتحانات د مئی د 11 نیټې نه شروع کیږي چې پکې د سواد، بونیر او شنګلې نه تر اتیا زرو پورې زده کوونکي برخه اخلي. د بورډ وینا تر مخه امتحانونه به د تیر کال په نسبت په مخصوص مضمونونو کې نه وي، بلکې د معمول مطابق په ټولو مضمونونو کې به امتحان اخیستل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو په ګډون په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ لوبه پیل شوې دي. د افغان کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا د دې لوبو مهمه موخې راتلونکو 50 اوریزو لوبو ته د لوبغاړو چمتووالی او د ځوانو لوبغاړو تربیه کول دي. ټاکل شوی نن سه شنبه د دې ټورنمنټ دویمه لوبه وشي. نور حال نجیب الله خیل په رپورټ کې چې د کرکټ د مینوالو په نارو پیلېږي.
په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ لوبې پیل شوې چې د مئی تر شلمې دوام پیدا کوي. د زرغون افغانستان کرکټ جام کې درې ټیمونه پامیر د ګلبدین نایب په مشرۍ، میوند ساتونکي د حشمت الله شهیدی او هندوکش د افسر سازی په مشرۍ خپلو کې لوبېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتاک مشال راډیو ته وویل د دې لوبو یوه موخه راتلونکي 50 اوریزو لوبو ته د لوبغاړو چمتووالی دی.
او همدا شان د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې له خپلو ملي لوبغاړو څخه په دې سیالۍ کې تجارت ترلاسه کړي او د خپل تخنیک او تکتیک کې ښه والی رامنځته کړي.
یاد لوبې چې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو له لارې په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي. د کرکټ د ځینو ځوانو لوبغاړو سربېره پکې د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي شهزاد محمدي، رحمت شاه زرمتی، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، افتاب عالم، سمیع الله شینواری او حشمت الله شهیدی برخه لري.
سره د دې چې د یک چمې پرس په خوست کې ګرمي ډېره وه، خو بیا هم د لوبې د لیدو لپاره ګڼ خلک ورغلي وو او تر پایه یې د خپلې خوښې لوبغاړي په نارو غورځیو او چکچکو سره تشویق کړل. د کرکټ یو مینوال خالد مخلص وایي چې په دې لوبو کې باید ځوانو لوبغاړو ته ډېره ونډه ورکړل شي تر څو د ملي لوبغاړو له تجربو او تخنیکونو زده کړه وکړي.
خوستور متوس ته خپل پاتې لګي چې د کرکټ سره ډېره شوق مینه لري، نو د ښېسته وډه راخادو دغه کیمکو وړه لوبغاړي چې دي دې ته باید ډېره مکې ورکړل شي، ځکه جوړته ملي لوبډله روغندښتو لوبغاړي رول دي چې دې څه زده کړي چې دا لومړی ځل دی ګلته لوبې کېږي، نو د خوستور وینه ډېر خوشحال ته روان دي بېخي تماشاچونو زیات دي.
د کرکټ یو بل مینوال شریف وایي چې خوستوال دې لوبته د اختر په شان خوشاله دي او دویم اختر یې ګڼي.
موږ باندې یو اختر کې سو انشاءالله ډېر خوشاله او ډېر خوشاله سو دویم زرغون افغانستان په نوم باندې چې یو جان دی خوست تر دویم اختر په نوم باندې دا موږ خوست میشته نه دا وختونه دا
د یاد جام اوله لوبه میوان ساتونکو له پامیر لوبډلې څخه د لاسو منلو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې د میوان ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې د خپلو اتو لوبغاړو په 202 سره 2450 منډې وکړې. ټاکل شوی د سیشن په ورځ د کرکټ دویمه لوبه د میوان ساتونکو او هندوکش لوبډلې ترمنځ ترسره شي.
Thank you.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه